دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوردونکو دا د امریکا شغ واشنگتن سټوډیو د زخل خانم افغان ولسمشر دوهم راستیال سرور دانش وای چې د سولې د بین الافغاني خبرو پیرول لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کول ته اړتیا ده. هغه د دواړو دورو ترمنځ د باور رامنځته کول د سیاسي خبرو د بریالیتوب لومړی شرط وبله او زیاته کړه چې د افغانستان حکومت له زندانونو څخه د طالب بندیانو خوشي کولو لپاره پوره چمتووالی لري. هغه وویل چې د افغانانو د ملکیت پرته یو اړخیزه سوله د عملي کېدو وړ نه ده او همدارنګه یې ټینګار وکړ چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې د افغانانو ملکیت تامین شي. د عراق په موسل ښار کې د عراقي ځواکونو په قرارګاه باندې د راکټونو برید سوی دی. په دغه پوځي قرارګاه کې امریکایي ځواکونه هم وزر لري. سمدستي د طرفاتو په اړه کوم راپورټ نه دی ورکړل سوی. یو عراقي چارواکي د نوم د نښودلو په شرط دغه خبره اژانس فرانس پرېس ته کړې ده. تر اوسه د برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نه هم دا معلومه سوې ده چې دغه راکټونه په قرارګاه کې لګېدلي دي که نه. عراقي چارواکو دوه کاله له مخې د اسلامي دولت پر ضد فتح اعلان کړی و، خو دغه سختریزه ډله اوس هم د هیواد په مختلفو برخو کې فعاله ده او د عراق پر امنیتي ځواکونو بریدونه کوي. بلې خوا ځینې سختریزو عراقي ملیشو چې ایران ته وفادار دي په دې وروستیو کې اختار ورکړی و چې په عراق کې به د امریکایي ځواکونو باندې بریدونه وکړي. امریکا له هم په عراق کې شاوخوا 15,000 سرتیري لري. د شمالي کوریا یو لوړپوړي ډیپلوماټ وایي چې د امریکا متحداتو سره په اړیکو کې پرمختګ نه دی سوی او خبرداری ورکړی دی چې واشنگتن ته پکار ده چې د سمون لپاره بل ګام واخلي. چو چاول چې د شمالي کوریا د بارانو چارو په دفتر کې د شمالي امریکا د چارو د دفتر رئیس دی، هغه د خبره په ماسکو کې د اټومي وسلو د پراختیا د منه د 2019 کال په کانفرنس کې کړی ده. چاول چې امریکا زموږ سره د ملاقات کولو لپاره کوم ګام نه دی اخیستی او د تشنج کچه نه راکموي دا به ډیره لویه غلطي وي. هغه وویل چې د کوریا ټاپو راتلونکي په ډیر اړخونو کې د امریکا اقداماتو پورې اړه لري. د امریکا د بارانو چارو وزیر مایک پمپیو خبرداری ورکړی دی چې که د شمالي اټلانټیک تړون یا ناټو ځان د نیمو امنیتي چیلنجونو سره برابر نه کړي، له کاروانه پاتېږي او بیا سره کیږي. دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته لاغه کیږي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون وویل ناټو د یو سازمان په توګه د فکری زوال له ګواښ سره مخامخ ده. تفصیل په دې رپورټ کې و.
هغه دغه خبرې د هغه کلي تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بیلتون راغلی و.
Nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څه لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول او بیا په 1990 کې جرمني سره یو شوه. دا د پامر کار و چې ازادي یې رامنځته کړه او میلیونونه خلک یې له خورا سختو شرایطو راوویستل. زه فکر کوم چې ناټو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پمپیو وروسته تر هغه د ناټو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون د اکانومیست له جریدې سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی او اروپا د خپلې دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی.
په سوریه کې د جنگ د څارې یوې ډلې ویل دي چې د جمعې په ورځ د هیواد په شمال ختیځ کې د ترکیې او روسیې ځواکونو د ګډې ګزمې پر مهال ځایي خلکو احتجاج کړی دی. په دغه مظاهره کې شامل یو تن پوځي موټر لاندې کړی او وژلی دی. دغه کس د محلي کسانو په یوې ډلې کې شامل و او پوځي قافلې د تیرېدو پر مهال یې بوټان پر غورځولي وو او د ډبرو وارونه یې کول. د مظاهرچیانو د تیت او پرت کولو لپاره ترکي پوځیانو وشکې بهونکي ګاز هم استعمال کړی دی. د راجوا خبري اژانس وایي چې 10 زخمیان په روغتون کې بستر سوي دي. د څار دغه ډلې د سوریې د بشري حقونو چې څاري ویلي دي چې دغه پیښه سره ته نږدې په یو کلي سرمساخ کې پیښه سوي ده. روسیه او ترکیه ترمنځ موافقې له مخې دغه سیمه د دغه سیمې څخه کوردي جنګیالي د ایستلو وروسته د سردي ګزمو ګډ کار پر مخ وړي. د ایران دولتي رسنیو راپور ورکړ دی چې په آذربایجان شرقي ولایت کې یوې زلزلې لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د زلزلې شدت د ریشتر په کچه 15.9 درجې بلل سوی دي. د لومړیو راپورونو له مخې په دې زلزله کې چې پرون د جمعې په سهار وختي سوي لږ تر لږه 160 کسان ټپیان سوي هم دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د لومړنیو نتیجو د ځنډ احتمال خبر ورکړی. د انتخاباتو د څار ادارې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د تخنیکي چارو د مدیریت کمزوري ګڼي. په دې اړه زموږ همکار اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د شکمنو صندوقونو د رایو د بیا شمیرلو په بهیر کې د ځنډ او د کمیسیون تخنیکي ضربیت ته په کتنې دا ګڼي چې د لړم په درویشتمه به دغه کمیسیون د جمهوري ریاست د ټاکنو لومړنۍ پیالي اعلان شي کړي. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو کمیشنر مولانا عبدالله د جمعې په ورځ خبریالان سره په خبرو کې شک وښود چې کمیسیون به د لړم په درویشتمه لومړنۍ پیالي اعلان
کړي.
تر دې مهاله چې زه تاسو سره خبرې کوم، د رایو د بیا شمیرلو لپاره کوم عملی کار چې د پلاوی استول یا بل خبره وی نه ده شوی. بنان کوم ظرفیت چې مونږ یې لرو، د لارو مسیر او ستونزو ته چې په مخ کې لرو، په کتنې زما په نظر د لړم په درویشتمه د لومړنیو پیلو اعلان به ممکن نه وسی.
ممکن نه خو
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تل شپږمې ورځې د ټاکنو د لومړنیو پیلو د اعلان لپاره د تل ویشتمه ورځ ټاکلې وه، خو د تخنیکي ستونزو په ګډون د یو لړ ستونزو له امله دغه کمیسیون د لومړنیو پیلو اعلان درې اونۍ وځنډو او د پیلو د اعلان لپاره د لړم درویشتمه ورځ وټاکله. تر اوسه لا په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پیلو د بیا ځنډ خبر نه ورکړي. د ټاکنو ساري ادارې کسان د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مدیریت ستاینه کوي، خو دا ګڼي چې د ټاکنو وروسته د دغه کمیسیون چارواکو د ټاکنو تخنیکي بهیر په سمه مدیریت نشو کړی. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو سار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید هم د درملوکش جرمني شرکت ته د معلوماتو د انتقالولو واک ورکول د کمیسیون د تخنیکي مدیریت کمزورتیا ګڼي. دا یو بشري
څرنه نه ده چې دوی په اساس باندې کار کوي، دا یو تخنیکي او سیستم په اساس باندې څرنه ده چې د فورمول نو د کودونو په اساس باندې د اجرات کې نو څومره چې دغه پروسه زندګي او کمیسیون ته او معلوماتي خلل کې وخت کېږي، دا د پروسه داسه موږ نه وینو او اندېښمن لرو چې خو نه خواسته د سینې چې کمیسیون په خپلو سیرونو کې او خپل کورونو کې به څه پاتې راشي.
د افغانستان د جمهوریت ټاکنیزو ټیمونو په پرله پسې ډول له ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه د پیلو د ژر اعلانېدو غوښتنې کړې دي. د جمهوریت دومره سلمه سرور دانش چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره بیا د تل د شپږمې ورځې په ټاکنو کې د دومره سل د څوکۍ لپاره نوماند دو نن د جمعې په ورځ په کابل کې د ولسی جرګې د پوخوانی غړي سید مصطفی کاظمی د لسم تلین غونې ته په وینا کې د ټاکنو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې هر څومره چې کیږي د جمهوریت د ټاکنو پیل دی اعلان کړي.
د ټاکنو د پایلو په اړه باید په سرګرد ډول وایم چې موږ د حکومت په عنوان او د دولت جوړونې د ټیم په توګه 15 کلیدي اصول باندې بشپړ باور لرو او دغه باور څخه په پوره قوت ملاتړ او دفاع کوو.
خغلی دانش قانون ته درناوی، د خلکو رایو ته درناوی، ټاکنیزو کمیسیونونو او د کمیسیونونو پریکړو ته درناوی، له سپینو رایو څخه د تورو رایو لری کول او د ټاکنو د پایلو منل په دغو 15 اصولو کې یاد کړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو پایلو په اعلان کې د بیا ځل د احتمال یادونه په داسې حال کې کړې چې دغه کمیسیون کمشنرانو د پنځمې په ورځ د شاوخوا 200 شکمنو رایو د صندوقونو د بیا شمیرلو پریکړه کړې ده. د عبدالله ټاکنیز ټیم د کمپاین او چارواکي فضل احمد مانوي د دغه رایو د شپیرول سره مخالفت خوده او د ټاکنو د کمیسیون دا پریکړې د ټاکنو بهیر د بحران په لور جوړولو په معنا ګڼلې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، د کندهار سلګونو اوسیدونکو او د جګړو قربانیانو په یو لاریون کې له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې د افغان سولې لپاره دې د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو د پیل هڅې وکړي. لاریون کوونکو زیاته کړه چې دوامداره سوله په افغانستان کې د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو په نتیجه کې رامنځته کېدای سي. نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل پر رپورټ کې واوري.
د سولې په پلوي د مدني حرکتونو په دوام دا ځل د جګړې له کبله د ملکی مرجوبلې د زیاتېدو او راستربلې د کورنیو کډوالو د شمیر د زیاتوالي له کبله د سولې په پلوي د کندهار سلګونو اوسیدونکو د جګړې د جر درېدو او سولې غوښتنه وکړه. دوی دغه راز د افغانانو ترمنځ په هیواد کې د نن د سولې د خبرو د پیل غوښتنه هم درلوده. د سولې په پلوي لاریون کوونکو زیاته کړه چې د جګړې قربانیان افغانان دي او هر ورځ له دې کبله له ځاني او مالی زیانونو سره مخ دي.
افغاني مذاکرات باید وشي، د ملکي وګړو د مرزوبلي ژر ژر د مخونی ولسي او ودرونسي. نړیواله ټولنه دې افغانستان کې افغاني مذاکرات ته زمينه مساعده کړي. که موږ د ټول ته د جنگ شکیلې پاتې جواب نه وایي، موږ به خپل مدني حرکتونه ته همدا شان دوام ورکړو.
د علامه حبیبي واټ او کندهار پوهنتون تر مابینځ د شهید عبدالقدیم پتیال پر واټ د غلاریون تر غرمې پورې دوام درلودی. لاریون کوونکو له نړیوالې ټولنې څخه هم وغوښتل چې د بین الافغاني مذاکراتو لپاره دي د افغانانو مرسته وکړي. دوی د غراز په جګړه کې لشکي لوغاړو څخه وغوښتل چې د ملکي مرجوب له مخنیوي دي وکړي او اوربان ته دي غاړه کښېږدي.
جنگ د مسلې حل ندی که په جنگ افغانستان جوړ دی په دڅلوي شکلو کې ډیر مړی وسوه، روزمره جنازي دي، روزمره انسانان دي شخوي. دغه جنگ دلیل والله که مشتمل نه وي، یا حکومت راته ویلی یا د حکومت مخالفینو دلیل مشتمل ویلی دا جنگ په دې پر چی شي. نو چې د جنگ ترتیب او سره نه دی معلوم، پای نه دی معلوم، اوس دا ورځ دې ته مجبور سی دي چې موږ اووتو په خپل دولت باندې پر مخالفینو د دولت ژغو کو چې دغه موږ پایش د جنگ نه دی، موږ نه غواړو چې ملت جنگ نه غواړي. نو دې ته
په نننی لاریون کې هغه یتیم ماشومان هم موجود و چې د جګړې له کبله یتیمان سوي او اوس یې د کورنۍ د اقتصادي پیټي پورته کولو ته اوږه ورکړي. د جګړې دوه ماشوم قربانیانو هم د سولې غوښتنه وکړه. د کندهار نننیو لاریون کوونکو زیاته کړې چې د سولې په برخه کې له کورنیو فرصتونو څخه ګټه اخیستنه افغانان یوې واقعي سولې ته رسولای سي او په دې برخه کې دي نړیوال د افغانستان مرسته وکړي. جنوبي ولایتونه چې تر ډیره د جګړې د لومړي کرښې سیمې بلل کیږي، له کبله د ښاري سیمو تر څنګ د کلیوالي سیمو خلک هم د جګړو له کبله خپل ځانونه زیات زیانمن ګڼي. عمومي باور دا دی چې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره تر ټولو اغېزمنه لار د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل، د هیواد له دوامداره جګړې څخه ژغورلای سي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیکا والی هغه ادعاوی به بنسټه بللې چې ګوندی پاکستانی ځواکونه د ګومل په ولسوالۍ کې مخکې راغلي دي. امنیتي منصوبینو هم ویلي دي چې په دې اړه کوم شواهد نه دي موندلې. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ ته.
د پکتیکا والی هغه خبرونه او د ځینو هغو خلکو ادعاوی رد کړي چې ویلي دي چې ګنی پاکستانی ځواکونه د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ ځینې برخې لاندې کړې او بیا یې هلته د اغزن تار غځولو چارې پیل کړې دي. ولی مجیب الرحمن سمکنی نن د جمعې په ورځ په مرکز خرنه کې یوه خبري کانفرنس ته وویل امنیتي ځواکونه پوره صلاحیت لري چې له خپلې خاورې نه په دفاع کولو سره د تجاوز مخه ونیسي. د ده په وینا پر ډیورنډ کرښه غځېدونکی اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي او هغه ادعاوې چې ګوندې پاکستانی ځواکونه د پکتیکا خاورې ته داخل شوي بې بنسټه وبلل.
که څه هم د مرکزي حکومت پالیسي دغه ده چې مونږ باید د خپلو همسایو سره حسنه روابط ولرو او د دوی سره د ورورۍ په شکل سره خپل ژوند تیر کړو، خو که چېرته څوک د مونږ په خاورې باندې تجاوز نیت ولري هغې دپاره مونږ انشاءالله پوره آمادګي لرو او هېچا ته به دا اجازه هم ورنه کړو.
تر دې مخکې د ګومل ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو د پکتیکا ولایت د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته ویلي وو چې ګوندې پاکستاني ځواکونه د یادې ولسوالۍ خاورې ته داخل شوي او په راډان سیمه کې اغزن تار غځوي. په پکتیکا کې د سرحدي ځواکونو د دویمې سرحدي لوا قومندان ډګروال محمد ظریف یاد خبري کانفرنس ته وویل چې ګومل ولسوالۍ ته تللي او د پاکستاني پوځ د مخکې راتلو په اړه یې څه نه دي موندلې. هغه زیاته کړه چې له جی پي ایس څخه په ګټې اخیستنې سره یې هم ځان ډاډه کړی او هم یې د سیمې خلکو ته قناعت ورکړی چې اغزن تار پر صفري نقطې غځول کیږي نه د پکتیکا په خاوره کې.
بعضې شیان چې دوی درلودل چې د جنغوزو ځنګلونه دي، زه به ځنګلونه نام ور نه کړم ځکه چې د جنغوزو ونې دي هلته محدودې دي. هغه هم یو شکل لګل لري چې د پارسي کرخې هغې خواته دي، یعنی دوی هم په دې باندې پیدل چې د پارسي کرخې هغې خواته دي. د کرومیتو په نام کوم د تیګو کانونه چې دوی یادول، حتی مونږ خو هلته هېڅ چاره ته ونه ښودل. هغه خلکو ولې داسې زه پوه شوم چې د پارسي کرخې هغې خواته ممکن یو دوه درې کیلومتره هغې خواته امکان لري چې وجود ولري.
په عین حال کې په سویل ختیځ کې 203 تندر قولي اردو منصوبینو هم ویلي چې ډیورن کرخې ته سیرمه د ګومل ولسوالۍ له ځینو سیمو څخه په کتنه کې روښانه شوې چې پاکستاني ځواکونه مخکې نه دي راغلي. وروسته له هغه چې پاکستان پر ډیورن کرخه د اغزن تر غځولو چارې شروع کړې دي، د کرخې په اوږدو کې د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د هغه هیواد د پوځیانو د رامخکې کېدو ویلي او په ځینو مواردو کې د کټارو لګولو مخه هم نیولې.
دا واشنگتن څخه دا امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د ناتو سازمان له میلیونونو خلکو سره د ازادۍ په ترلاسه کولو کې مرسته کړې ده او دا سازمان لا هم د هغو خطرونو په وړاندې یو مهم رول لري چې په نړۍ کې کمونیستي حکومتونه رامنځته کوي. پامپیو دا خبرې وروسته تر هغه کړې دي چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون په یوه مرکه کې ویلي و چې د امریکا د نه ژمنتیا له امله دغه سازمان د فکري پلوه د مشکل سره مخامخ سوی دی. په دې باره کې پام وکړئ. رپورټ
دا امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې د برلین د دیوال د نړیدو د دیرشمې کلیزې په مناسبت د جرمني د لیپزیګ په ښار کې خبرې کولې وویل چې د امریکا او ناټو ترمنځ همکاري دیش کار مخکې دا برلین د دیوال په غورځولو کې مهمه وه او لا هم اهمیت لري. هغه دغه خبرې د هغه کلی تر لیدو وروسته وکړې چې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته پکې بلتون راغله.
There we were in this place where nations of democratic values work so closely together.
موږ په هغه ځای کې و چې هلته دیموکراتیکو هیوادونو د یوې اوږدې مودې لپاره د هغه څه لپاره په ګډه کار وکړ چې په 1990 کال کې د برلین د دیوال نړیدل رامنځته شول او بیا په 1990 کې جرمني سره یو شوه. دا د پامر کار و چې ازادي یې رامنځته کړه او میلیونونه خلک یې له خورا سختو شرایطو راوویستل. زه فکر کوم چې ناټو په ټول تاریخ کې تر ټولو مهم او ستراتیژیک اتحاد پاتې شوی دی.
پامپیو وروسته تر هغه د ناټو ستاینه وکړه چې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل مکرون د اکانومیست له جریدې سره په یو مرکه کې ادعا کړې وه چې دغه سازمان د مغزو د زیان په ناروغۍ اخته دی او اروپا د خپل دفاع لپاره په امریکا اتکا نشي کولی. مکرون چې د ناټو له اروپایي غړو څخه یې لا احساساتو یوه ډکه غوښتنه درلوده وویل چې د اروپا وچه د ګړنګ پر غاړې ولاړه ده، نو که ویښه نه شي نو نور به خپل سرنوشت په خپل کنټرول کې ونه لري. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې هغه مکرون ته ورته نظر نه لري.
د فرانسې جمهور رئیس سخت ټکي کارولې دي. زه د ناټو ترمنځ د همکارۍ په اړه دغه نظر نه لرم. زه فکر نه کوم چې دغه ډول قضاوت ته اړتیا ده، حتی که موږ ستونزې ولرو او یو موټی کېدو ته اړتیا هم ولرو.
دا ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ وویل چې دغه اتحاد لا هم قوي پاتې دی.
آی ویلکم یورپین یونیټی، آی ویلکم افورټس ټو سترینګثن یورپین دیفنس.
زه د اروپا د یووالي هرکلی کوم. زه د اروپا د قوي کولو د هڅو هرکلی کوم، خو د اروپا یووالی نشي کولی چې د امریکا او اروپا د یووالي ځای ونیسي.
لاسوري څخه د امریکایي سرتیرو په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ناڅاپي پریکړې چې د ناټو یو بل غړی ترکیې ته د یرغل وړتیا وبخله، د دغه اتحاد دننه د همغږۍ په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې د مکرون خبرې د ناټو اوسنی وضعیت په سم ډول ارزوي. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې ویلي وو چې ناټو نور خپل موثریت له لاسه ورکړی دی. هغه په وار وار د دغه سازمان په اروپایي غړو تور لګولی چې د دفاع لپاره د خپلو ټولو داخلي محصولاتو د 2% ونډو په ورکولو کې پاتې راغلي. پمپی وویل چې دغه خبره ثابتوي چې جمهور رئیس د دغه سازمان له غښتلي کولو سره علاقه لري. تاج امینیار، د آشنا رادیو، امریکا غږ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
جنوبی سودان د لسیزو جنگ څخه وروسته اوس ورو ورو باثباته کیږي او د نړۍ تر ټولو څخه نوی هیواد د بې سوادۍ سره مبارزه کوي. جنوبی سودان په نړۍ کې په ډېره ټیټه اندازه سواد لري چې فقط د نفوس 20% یې لوست او لیک کولی سي. د دې لپاره چې د دغه ستونزې سره مبارزه سوي وي، چارواکو په ټول هیواد کې د ځوانانو د زده کړو لپاره ټولګۍ پیل کړې دي. خبریالی شیلا پونی په دې باره کې له جوبانی څخه دا رپورټ را لېږلی دی.
وڅلوخ کلنه ریبیکا نیان کیر دنګ د خپل ولس کلن لور سره از دکړه کوي، مګر اکثره میند د خپل ماشومان سره په ذکر کې مرسته کوي او دنګ په خپل ټول عمر کې به سواده و. ځکه نو د هغه لور ور سره د انګریزي ژبې په یادولو لستلو او لیکلو کې مرسته کوي.
او بیا بار فکته وسیم ته بارو کنه بار فکته وسیم ته
لوری وای زما مور وسه د سلام اچولو په شان د انګریزي ژبې ډېر کلمې یاد کړې دي او دا کار مې خوشاله وي که زه کور ته وختي راشم د مور سره د هغې په کورنۍ کار کې مرسته کوم. کورنۍ جنگ چې وسه جنوبي سودان ده د ماشوم په حیث ښوونځي ته د دینګ مخه نیولې وه، د دې لپاره چې پیسې لاسته راوړي وي، جواهرات جوړوي او خرڅوي، لیکن دنګ ډېرې کمې پیسې لاسته راوړي چې په خوارۍ سره خواړه پرې رانیسي او د خپلې لورې د ښوونځي فیس ورکوي، مګر دنګ اوس د خپلې لور سره زده کړه کوي. ریبیکا دنګ وایي موږ دلته زده کړه کوو ځکه دوی موږ ته ویډیا درس راکوي، که ما د ښوونځي فیس ورکاوه نو زه به دلته نه وای. دنګ د جنوبي سودان یو د پاخه عمر له کسانو نه ده چې اوسانۍ سوله د یو فرصت په حیث ویني چې زده کړه په راتلونکي کې د ښې وظیفې په هیله تعقیبوي. د جنوبي سودان د پوهنې وزیر دنګ دنګ هاک ایایي وای د پاخه عمر د کسانو زده کړه په لومړیتوب کې راځي ځکه دا خلک له نیستۍ نه راوباسي او د جنګ مخه نیسي. دنګ دنګ هاک
At the individual level, at the level of a community, at the level of a country, with communities that have a lot of educated people, they will all be working, they will all be, you know, enjoying better health. There will be more peace
for this sata de hewat pasata wa haga tolani che ganch me talim afta kasan lari de tol ba kar kawi rokhtai halat be khawi aw de haga chap maqaisa che be swadawi de ba solaiza aw de soli tarafdarwi. د جنوبي سودان د پوهنې وزیر امریکا غږ ته وویل چې باندې 208,000 د جنوبي سودان د پاخه عمر کسان په هغو پروګرامونو کې شامل شوي دي چې لوستل او لیکل یاد کړي، او په جنوبي سودان کې چې دغه اوسانۍ سوله ټینګه شي نو دوی توقع لري چې دغه شمیر به لا نور پسې زیات شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
روسیا وایي چې د کوریا د وچې اټومي مشکل یوازې د خبرو اترو لاري هوارې دی سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګلروف دا څرګندونې نن جمعه د اټومي وسلو د پرخېدو د منه په کانفرنس کې چې د نوامبر له 8 څخه تر 9 په مسکو کې جوړ شوی دی وکړې. نور تفصیل پر رپورټ کې واوري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن جمعه وویل د کوریا په وچه کې د اټومي مشکل د هواریدو یوازینۍ لار د امریکا او شمالي کوریا په ګډون د ټولو هغو هیوادونو ترمنځ متقابلې خبرې دي چې په دې اړه اندېښنه لري. ښاغلی لاوروف وویل د کوریا په وچه کې اټومي مشکل یوازې د هغو هیوادونو ترمنځ چې اندېښنه لري د خبرو اترو او ډیپلوماتیکې لارې هوارېدلی شي. په پراخه کچه د کوریا وچې د غیر اټومي کېدو پروسه یوازې هغه مهال پیلېدلی شي که په یاده مسله کې د ښکېلو هیوادونو لخوا چې مستقیما دخیل دي د متقابل درناوي پر اساس سیاسي خبرې پیل شي. په اکتوبر میاشت کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د ډونالد ټرمپ هغه اقدام چې د هغه په وینا د امریکا ولسمشر د کوریا په وچه کې د تاوتریخوالو د کمیدو په هدف له دواړو کوریاګانو سره خبرو ته داخل شو وستایه. ښاغلی لاوروف زیاته کړه کله چې د واشنگټن او پیونګیانګ ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل شوې موږ او چین د دغو خبرو په ملاتړ خپل موقف اعلان کړ. موږ په روښانه خپلې ارزونې وړاندې کړې کوم چې کولی شي د متقابلو مراحلو پر اساس په دې خبرو کې د بریا لامل شي. ولسمشر ټرمپ تیر کال د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره غونډه وکړه چې په تعقیب یې بله د روان کال په فبروري میاشت کې وشوه. که څه هم دا خبرې چې هدف یې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام درول و وروسته ودرېدې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه وویل دا سی مفکوری وړاندې کړي چې د هر چا لخوا منل شوي، خو موږ یې د شمالي کوریا او امریکا له طرفه نه شو عملي کولی. هغه خوځښت او یا حرکت چې پیل شوی و باید بیا شروع شي. د مسکو د اټومي وسلو د منې په کانفرانس کې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس د کارپوهانو په ګډون د نړۍ له څلوېښتو هیوادونو او ګڼ شمیر سازمانونو څخه 250 کارپوهان ګډون لري. سمیع الله جلال زید، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنۍ پښتو خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، د هنګ کانګ یو محصل د پولیسو سره له نښتې وروسته له ګاراج څخه راولوېد او مړ شو. د امریکا ژغ خبریالی ایسابیلا کوکولی په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د روغتون چارواکي وویل چې تاز لوک پرون مړ شو، مګر په دې باره کې نور معلومات ور نه کړل. د هنګ کانګ مخکښ فعال جوشوا وانګ د ښار له اوسېدونکو نه وغوښتل تور کمیسونه واغوندئ چې د ډیموکراسۍ په لوی تحریک سره پیوستون څرګند کړي چې د هنګ کانګ د پوهنتون د ساینس او ټیکنالوژي د 22 کلن محصل د مړینې ویر او ماتم کوي. د هنګ کانګ د ډیموکراسۍ په لوی مبارز جوشوا اونګ وای
We mourn together and we urge Hong Kong people wear black t-shirts together.
او ما سره چوتاز لوک څنګه نن سهار مون شو، مونږ په ګډه د هغه ویر او ماتم کوو او مونږ له نورو خلکو نه غواړو چې نن او سبا تور کمیسونه واغوندي چې زمونږ په وستون او اتحاد وخی. او وس د حکومت لپاره د دې وخت چې د دغه نخته په باره کې مستقل کمیسون وټاکي. موږ ته په کار ده چې پوه شو او د رښتیا او عدالت غوښتنه وکړو، او دا واقعا لیونتوب او بې منطقي ده چې څنګه حکومت پولیسو ته اجازه ورکوي د هنګ کانګ خلکو ته ورشي او دا ثابتوي چې د پولیسو په خوا کې باید اصلاحات راوستل شي. چو وروسته له هغه چې په ګاراج کې په وینو کې لت پت پروت و، د دوشنبې په ورځ د بې هوشۍ په حال کې په روغتون کې بستر شو چې پولیسو په هغه احتجاج کوونکو باندې اوښکې بهوونکی ګاز استعمال کړ چې له ودانۍ نه یې په پولیسو باندې ګوزارونه کول. د جون له میاشتې نه راپه دې خوا هنګ کانګ په پراخو او اکثره وخت له تاوتریخوالي نه په ډکو احتجاجونو کې راګیر دی. هغه لایحې دغه احتجاجونه وپارول چې وایي مشکوک مجرمان دې ولسي چین ته د محاکمې لپاره واستول شي. په دغو احتجاجونو کې په تدریجي توګه غوښتنې پیل شوي چې د هنګ کانګ لپاره د بشپړ ډیموکراسي ورکړی شي، د پولیسو د احتمالي قوې د استعمال په باره کې د مستقل تحقیقات وشي، او د ټولو هغو فعالانو لپاره د بخښنه وشي چې د مظاهرو په وخت کې نیول شوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 100.15. قدرمن اوریدونکو، په ننګرهار کې د غالیو اوبدلو سره لیوالتیا ډیره سوې ده، او په نوموړي ولایت کې لویه فابریکه په دې برخه کې فعالیت کوي چې په سلګونو کسان ورسره په کار بوخت دي. ذبیح الله غازی په دې باره کې رپورټ لري.
جلال آباد کې د قالین اوبدلو په یوه فابریکه کې له 13 کلونو راهیسې بیلابیل ډول افغاني قالین جوړیږي چې مسؤلین وایي دغه صنعت د پخوا په پرتله څو چنده پراختیا موندلې. دلته د سړیو ترڅنګ هغه میرمنیم چې د ځانګړو کورسونو په مټې د قالین جوړولو زده کړې کړي په خپلو کورونو کې په کار بوختې دي چې تولیدات یې د همدې فابریکې څښتنان په بیه اخلي. د فابریکې مسؤلینو ویل د قالینو په اوبدلو کې ټول کاریدونکي توکي په کور دننه پیدا کیږي چې د غزنی وړۍ پکې تر نورو نامي ده. د فابریکې مسؤل سید جواد هغه وایي آن اروپایي هیوادونو کې هم قالینې ښه بازار لري،
لکه په جرمني کې، په کاناډا کې، په استرالیا کې، په امریکا کې، دوبای کې همشته، نو تاسو قتل شي او په زمون سایت نه هم تاسو لیدل شي چې تاسو نمائندگان زمون بر حال دي او د مختلفو اروپایي وادونو ته مونږه آرډر راځي په هماغه ډیزاین په هماغه شکل مونږ ورته برابرو.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسېده، خو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونې دوام لري.